یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په پیو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ز اجمل اند تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې به د افغانستان د حکومت د نوې کابینې پترس کې د معرفي شو وزیرانو په اړه اندېښنې در سره شریک کو. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو په افغانستان کې د کرونا د وضعیت په اړه هم تازه حال درکو. په نړۍ کې کرونا څنګه وضعیت کې ده، څومره خپریږي، په کومو هیوادونو کې پیښې راکمې شوي، دا موضوع هم څېړو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. فرشته جلال زئی دروري.
په کابل کې نن د مولوی ایاز نیازی د جنازې مراسم دي. په هرات کې د حوزوي روغتون مسؤلان وایي 80% کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. او د امریکا څارنوالانو د امریکا په متحدو ایالاتو کې د جورج فلوید په نوم د یو تورپوستي امریکایي په قتل کې د دریو نورو تورنو پولیسو نومونه شامل کړل. پوره خبرونه واوري. په کابل کې نن د مولوی ایاز نیازی د جنازې مراسم دي. مولوی ایاز نیازی د وزیر محمد اکبر خان مینه د جماعت ملاو، هغه د سه شنبه په ماښام تر منځ وروسته له جماعت د وتلو په وخت کې په چاودنه کې ووژل سو. په چاودنه کې یو شمېر نور ملکي وګړي هم چې جماعت ته د منځ لپاره ورغلي وو ووژل او زخمیان شو. د مولوی ایاز نیازی قتل وسوالو طالبانو غندلی او یو جنایت بللی دی. د حملې مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. په دې اړه به وروسته د ازادي راډیو پر راډیو او ویبپاڼه باندې تاسو ته نور جزئیات او معلومات وړاندې کړم. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې 80% کې کارکوونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوي دي. د روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي وایي چې له همدې کبله دوی د روغتیايي کارکوونکو له کمښت سره مخامخ دي او کده کورونا د پېښو د زیات کله کرونا پیښې لا زیاتې سي په هرات کې به روغتیايي خدمتونه ټکنی سي. د هرات حوزوي روغتون ته زرتنه کارکونکي لري او ګڼ شمېر خلک د ورځې ورځي. د دغه روغتون د سوځیدنې د څانګې ټول کارکونکي د کرونا ویروس نیولي او د مسؤلینو په خبره د انتاني برخې سم نیمایي او د داخلي او جراحي څانګو په سلو کې 10 تنه یې په دغه ویروس باندې ککړ دي. د هرات روغتیايي مسؤلان اوس لاس په کار سوي چې په رضاکار ډول روغتیايي کارکوونکي په روغتونونو کې وګوماري. د ملګرو ملتونو سازمان د جون 4مه د هغو کوچنیانو په نوم لمانځي چې په ټوله نړۍ کې د تشدد قرباني شوي دي. دا ورځ د تشدد قرباني شوي معصوم ماشومان بلل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو هدف د هغو کوچنیانو درد او بدبختۍ ته د نړیوالو د پام اړول دی چې د جګړې له کبله په فزیکي او رواني خوږ اخته دي. دا هم دا ورځ د ملګرو ملتونو پر هغه تعهد ټینګار کوي چې د کوچنیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې لري او د کوچنیانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په رڼا کې خپلې هڅې ترسره کوي. د ماشوم مانو د ملاتړ نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې هر ماشوم د جګړې قرباني شوی او په یو ډول د جګړې منفي اغیز ورباندې شوی دی. د ادارې ویلي چې د 2015 او 2013 میلادي کال ترمنځ 12,500 کوچنیان په افغانستان کې وژل شوی دي. په همدې درېو کلونو کې نږدې 300 کوچنیان په وسلواله جګړه کې مخامخ کړو. د سیف د چلډرن ادارې ویلي چې هر سهار په افغانستان کې لږ تر لږه 40 میلیونه ماشومان د رواني جګړې د وحشت په ویره کې له خبره راپورته کیږي. په کابل کې د دې نړیوالې ادارې ویاندې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ، اپریل او مئی د ماشومانو لپاره خونړۍ ورځې وې. موږ د تېر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې فقر چې جګړه یو اساسي دلیل دی، د کوچنیانو پر رواني او فزیکی وده باندې تر ټولو بله بده حادثه بلل کیږي چې اغیزې ور باندې کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو په مینیسوتا ایالت کې څارنوالانو د هغو مظاهرچیانو یوه اساسي غوښتنه پر ځای کړه چې د جورج فلوید د وژل کېدو پر ضد اعتراض کاوه او د انصاف غوښتنه یې کوله. جورج فلوید یو تورپوستی امریکایی و چې د مې د میاشتې په 15مه نیټه د امریکا په متحدو ایالاتو کې یوه سپین پوستي پولیس هغه ونیو، لاسونه یې ورولچک کړي وو او هغه یې پر مځکه غورځولی وو. په هغه ویډیو کې چې د جورج فلوید سره د دغه پولیس د چلند په اړه خبره سوي ده، لیدل کېږي چې جورج فلوید په مکرر ډول پولیس ته وایي چې سانه سي اخیستلی، خو پولیس د هغه پر غاړه زنګون وریشي او اجازه نه ورکوي چې حرکت وکړي. جورج فلوید وروسته په روغتون کې مرسو. د ده د مرګ پر ضد د مظاهره چانو غوښتل چې نه یوازې دا چې هغه پولیس چې د جورج فلوید پر غاړه یې زنګون وریشی وو، بلکې درې نور پولیس هم چې په دغه صحنه کې د دغه لومړي پولیس سره ولاړ وو باید محاکمه شي. د مینیسوتا لوی څارنوال کیت الیسن پرنو وویل چې د پولیسو هغه درې نور افسران تو تاو چې 4 کلن دی، جی الکساندر کوینګ چې 6 کلن دی او توماس لین چې 10 کلن دی په دوهمه درجه قتل تورن شوي دي او توقیف شوي دي. د یادونې وړ ده چې لومړی پولیس د امریکا د متحدو ایالاتو د پولیسو له خدمت څخه ایستل سوی دی او په دریمه درجه قتل باندې تورن شوی دی. راپورونه وایي چې د مظاهرچیانو غوسه لومړنیو ورځو ته په کتو اوس یو څه کمه شوې ده او د امریکا په اکثرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو تر څار لاندې خلک مظاهرې کوي. مظاهرچیانو د څارنوالانو د نوي ګام هرکلی کړی، خو د نژادي تبعیض په وړاندې پیل شوې مظاهرې د 8مې ورځې لپاره هم په امریکا کې روانې وې. او روسیه منلی چې سوریه ته نوري میګ نوي چج الوتکې واستوي استولی دي. دا اعلان یو ورځ وروسته تر هغه کې چې د امریکا پوځ روسیه تورن کړ چې دغه هیواد د سوریه له لارې لیبیا ته جنگي الوتکې لېږدوي او هلته د هغو جنگیالو ملاتړ کوي چې د خلیفه هفتر په ملاتړ د حکومت پر ضد جنگیږي.
خبرونه مولا فرشته جلال زی واوریدل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت لوري د معرفي شوي کابینې هغه کسانو ته به د باور رای ورنه کړي چې په فساد تورن دي. دا ولسی جرګې لومړی نائب محمد مرزا کټوازی
موږ په دې اکله باندې جدي غبرګون لرو. دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي، د دوی به هېڅکله ونه توانېږي چې د ولسي جرګې نه رایې واخلي.
پر دې موضوع په بشپړ رپورټ سربیره اورئ چې نن د جون د میاشتې 4مه د تاوتریخوالي د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان پکې هم د کورني تاوتریخوالي او هم د جګړو له کبله له بېلابېلو بڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. پر دې موضوع به له کابل نه د افغان ماشومانو په تازه وضعیت در سره معلومات شریک کړو. کرونا وایرس نږدې ټولې نړۍ تاریخي غځولي او دغه ناروغۍ ضد واکسین جوړولو ته هڅې ګړندۍ شوې دي. دا واکسین لپاره هڅې په کوم وضعیت کې دي، څومره پرمختګ پکې شوی، په دې هم تازه حال درکو. په امریکا کې د جورج فلوید د وژنې وروسته د خلکو غوسه او خپګان ډېرې ژورې او نه کنټرولېدونکې ریښې څرګندولې دي. دغلته مظاهري اعتراضونه او لاریونونه دي. دا بله موضوع ده چې په دې خبرونه کې پرې تفصیلي معلومات درکو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام هم له یاده مو باسئ. دا افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنه کړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد مرزا کټوازی وویل د نوې کابینې یو شمیر د فساد دوسیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کوي چې وزیران د وړتیا له مخې معرفي شوي دي. په کابل کې زما همکاري ناجیه صافی موضوع تعقیب کړې ده، همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. ناجیه جانې مهرباني وکړئ نور تفصیل به له تاسو واورو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د نوي کابینې په معرفي کېدو سره د ولسي جرګې غړي خبرداري ورکوي چې په فساد ککړ کسان به له دوی څخه رای وانخلي. د ولسي جرګې لومړي نایب محمد میرزا کټوازی سره مو خبرې وکړې. نوموړي په دې اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کی چې دوی به هیڅکله ونه توانېږي چې د ولسي جرګې نه رایه واخلي. حکومت مو غږ هم دا ده چې تاسې مه غواړئ چې دغسې یو څوک وزارت په راس کې راولئ لکه رفتار جوړولو. نو دا یې په داسې وزارت په راس کې راوستل چې دا پاته معاملات چې د کوم پاته چرچپاول د هغه به هم په دې اوس دوره کې پکې وکړي. نو اوس به موږ په دې عقله باندې چې دی هلته شورا ته معرفي کېږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر کایا د قرضه واقعیت هم صفر کړی دا او یا تر اوسه په دوباندې دی افغانستان باندې کابل بانک له خزینه قرضه پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی، محمود کرزی د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه صافی د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیر، او اجمل احمدی د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمن معرفي کړل. جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي نوی کابینه د وړتیاو له مخې
غوره شوې ده. حکومت کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو، ټولو ژبو او ټولو قومونو څخه نمایندګي کوي. ټول هغه کسان چې ګمارل شوي دي یا ګمارل کیږي په خپل برخه کې تخصص لري، تعهد لري او د یو خپل سیاسي وزن لري، ټول کسان په سلاو مشورو، پراخو سلاو مشورو باندې ټاکل کیږي.
خو لبل لوري ولسی جرګه د محمود کرزی د کابل بانک د فساد قضیه ته اشاره کوي، وایي د فساد دوسیه تر اوسه پورې سپینه شوې نه ده او باید په دې اړه پلټنې وشي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د محمود کرزی او د افغانستان د لوی سرنوالۍ نظر هم ولرو، خو دوی حاضر نه شول او په خوا تر دې محمود کرزی پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي. د کابل بانک د قضیه په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوې وه چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شوي وو، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشې شو، سو د سمارټ سیټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي او د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال ویل هڅه کوي چې د دغې پروژې ال ګټنه د کابل بانک پور پریکړي. د کابل بانک د دوسیه د تعقیب پر مهال دا هم روښانه شو چې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د بخوانی ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نه شول. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د پدې مسایلو افغان چارواکو سره خبرې وکړو.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې. له تاسو نه دوستانو د ناجیه صافی په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګه وایي د حکومت لخوا د ورمعرفي شوي کابینې هغه وزیرانو ته به رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. په دې کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی، د ورور محمود کرزی په شمول ځینې داسې کسان شامل دي چې د ولسی جرګې د ځینو غړو په باور په څارنوالۍ کې دوسیه لري. له ناجیې صافی سره پاتې کیږو. په همدې موضوع باندې هغې د سیاسي چارو له کارپوه متی الله خروټي سره مرکه کړې. ښاغلی خروټی وایي تر ډېره فکر کیږي چې نوی حکومت به مصلحتي کابینه جوړه کړي. دا مرکه اورو.
داسې یو کابینه چې هغه کې سیاسیون تکراری پخوانۍ چیر سری او په زمین کې هغه نابکار اشخاص افراد چې په امنیتی او گویا قضایی ارگانو کې دوسیه لري هغوی گویا معرفی سي. فقط د دوی معرفي کول د دې لپاره ده چې هغه تعهدات چې دوی جناب ولسمشر نه اخیستی و چې گویا منګه ستاسې پخلاینه ډاکټر صاحب عبدالله سره ختمو او دغه لانجه ختمو او د عبدالله په دې متقاعد کوو چې خپل اعلان نه تیر سي چې هغه هم ځان رئیس جمهور اعلان کړی و، په بل مقابل کې دغه امتیازات غواړو. هغه امتیازات اوس زد اشخاص افراد نمونه نخلم، یو تعداد اکسپایر شوی چیری، یو تعداد اشخاص افراد چی گویا بدنام چیری دی، یو تعداد اشخاص افراد چی پو محاکمه که دوسیه لری دی اختلاس اغوی معرفی سیوی دی، اغوی دو تا آخری نهایی مرحله ندادا دی، فقط سرپرست صفت معرفی سیوی دی، دی ملت کور تجزی دی، ملت کور چون دی ملت استازی هلتا پکشته دی، او اگه که حقیقی یقینی استازی دی ملت اوسی، اکسپایر شوی چیره تا، نابکار چیره تا، او پزمین که مفسد چیره تا، او حق دوسیه دار چیره تا، با هیچ که در رای ورنکی.
یعنی فکر کوئی چه دغه کابینه تر جیره مصلحتی کابینه ده؟
بله، نه تنها مصلحتی کابینه، بلکه وزیران که اکثریت چه انتخاب سیوی دی، او دی نوروز تا هم معرفی کیگی، سرپرست صفت دا سیاسی قومی متنفذین او پا محل که دی نفوز والا دی نفوز خواندان معرفی کیگی، دا واضح خپل ولسمشر خپل بیانه که دا ویلی او تعهد ملت تکلی، نو پروفیشنل کابینه به داوری نی، فقط یو سیاسی و مصلحتی کابینه وی. دی دیل پاره چه دقی کابینه پروفیشنل سی، دا مکلفیت، مسئولیت او گویا دن اغای طول بار دی پارلمان دی غلو پا غالا چوالی ده، چه دوی دقی غط مسئولیت بار پا غالا واخلی، او دوی نه گویا اغا خلق چه واقعن دی وزارت لیاقت ندار یا غوی تیر نشی.
دوی بل پارلمان نرای واخلی؟
دوی دی ملت دی دی استازو نه پا پارلمان که رای نشی اخیسته، پا دی اغا استازی پا دی پا یکی چا ترای ورکی.
دا سیاسی چارو شنون که متیولا خروت هوچی تصور سرا دا ازادی راڈیو دا خبریال نجی صفحه مرکا آوری دا.
ازادی راڈیو دا مدنی طولنو دا جوڑولو دا دیموکراتیکو ارزختونو دا تقوی لقومی و مذهبی تعصبونو سرا دا مبارزی او دا خلکو ترمنز دا ملی تفاهم هنداره دا.
اوسم اکرام الله اکرام لتو اقتصادی خبرونو سرا.
د افغانستان د هوایي چلن ملکی اداره په دې هیواد کې د کورنیو او بهرنیو الوتنو د ډیر ژر پیل خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس محمد قاسم وفیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې یو شمیر هوایي شرکتونو تیارې ښودلې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په لسمه یا پنځلسمه نیټه د روغتیا او د هوایي چلن د نړیوالو سازمانونو د سپارښتنو په نظر کې نیولو سره افغانستان ته الوتنې پیل کړي. نوموړي دغه شان وویل چې د افغانستان د هوایي چلن ملکی ادارې هم په دې اړه تګلاره جوړه کړې او د کابینې له تایید وروسته به د هوایی شرکتونو ته د الوتنو اجازه ورکړل شي. نوموړي وویل چې د افغانستان د هوایی چلند ملکی ادارې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د لاغ خپرېدو د مخنیوي په هدف د هوایی پروازونو د کمښت له امله دولس میلیونه ډالر مالی زیان کړی دی. ښاغلي وفایزاده وویل چې د دې تر څنګ د افغانستان خصوصي هوایی شرکتونو هم له دې اړخه نږدې دیرش میلیونه ډالر زیان لیدلی دی. او د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه له حکومت غواړي چې د تولیدي فابریکو د فعالیت د دوام په برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي. د دې ټولنې رئیس شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد تولیدي فابریکې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د سقوط له ګواښ سره مخ دي. نوموړي وویل چې اوسمهال د افغانستان په سلو کې سلویښت تولیدي فابریکې د خامو موادو د نه موجودیت له امله په ټپه ولاړې دي. خو دی وایي چې د افغان فابریکو زرګونه کانتینر خام مواد د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي او افغانستان ته د اجازه نه ورکول کیږي. دی وایي که حکومت دې برخې ته جدي پام ونه کړي نو فابریکې به سقوط شي او زرګونه کسان به بیکاره شي. د دغه ټولنې د معلوماتو په اساس د کورونا وایرس د خپراوي وړاندې په افغانستان کې نږدې 15,000 فابریکو فعالیت کاوه چې له 300,000 ډیرو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې وه.
دوستانو وړاندې د افغانستان په اړه په رپورټونو کې اوري چې نن د جون د میاشتې څلورمه په نړۍ کې د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ماشومان پکې نه یوازې دا چې له کورني تاوتریخوالي سره مخ دي، بلکې د جګړو له کبله یې هم ژوند له زور او کړاو سره مخ دی. په دې موضوع به له کابل نه رپورټ لرو، خو تر هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. د جورج فلوید د وژنې په خاطر درې نور امریکایي پولیس هم د امریکا په متحده ایالاتو کې په درېمه درجه قتل تورن شول. شپږ څلوېښت کلن تور پوستی جورج فلوید د می په 15مه د امریکا په میناپولس ښار کې وروسته له هغې سا ورکړه چې یو سپین پوستی پولیس افسر ډیرک چاوین یې پر غاړه او ملا زنګونې ښی و. ډیرک چاوین وختي په قتل تورن شوی، ورسره د څارنوالۍ د تازه پرېکړې خلکو هرکلی کړی. سفیولا ستانکزی دا موضوع تعقیب کړی او په اړه یې رپورټ لري.
د مینیسوتا ایالت څارنوالۍ چهارشنبه د ډیریک چاوین د دریم درجه قتل تور دویمې درجې ته پورته کړ او درې نور پولیس یې په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو له مخې که چیرته د دویم درجه قتل تور ثابته شي، عامل به یې تر څلوېښتو کلونو او د دریم درجه قتل به تر پنځه ویشتو کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت څارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جلبې صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن چوی توماس لین، جی کونگ او تو تاون میگی. د مینیسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تیرونه له دندو لرې کړای شوی هم و. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په ډیریک چاوین سربیره چې خپل زنګونی د نږدې نهو دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی و، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر و په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا یو نیم سل لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي و، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په نهمه ورځ د لږ تر لږه دولسو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې لس زره مظاهره چیان نیولی دی. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چیان لا پسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتیږي. که څه هم بېګا په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چیان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکم پالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښ یې کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پوځ وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پوځ له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. دا لومړی وار نه دی چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تور پوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تېرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تورپوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 310 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د جون د میاشتې څلورمه د تاو تریخوالي د ماسومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو له حقونو د دفاع بنسټونه ویلا هم افغان ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته مرګونی وه. نور حل له کابله د فیروزی عزیزي په ریپورټ کې.
شبخانی تطلیلی و اجاقل تاله گید وزیعت این بخی خراب و خب زند پویسای نیم بیوش شسای هم
زکینه پینزل از کل نده داوی یو نیم کل وراندی په پکتیا ولایت که پخا په یو انتحاری حمله که زوب لسوا او وز ملوله ده
پخا می خواک سوید ایس پخا با انسی اینا پویگم کگا کگا زمه ایس پخا کتا که خدای نسم پا منزا که بند او درم سیم که ما تب توس نسم تله من درسی تا مپلانم پا دقا
ساکینا دوی له دغه پیښې وروسته کابل ته راکډه شول. دا اوس له خپل زاړه پلار او مور سره د بې ځایه سویو په یو کمپ کې له کمزور اقتصادي حالت سره ژوند کوي. ساکینا په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د قرباني سویو ماشومانو یوه بیلګه ده. د جون میاشتې څلورمه له جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو قربانیو ماشومانو ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د ساکینې په شان له جګړو قرباني سویو ماشومانو ته ځانګړې سوې ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د 1920 کال د اګست میاشتې په نهمه نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې څلورمه نیټه یې له جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له څلورو لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل کیږي، د همدې ورځې د نمانځنې په پلمه یې یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو ور بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې ماشومانو ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شروعي 2020 متاسفانه
د 2020 کال لومړۍ میاشت یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومان لپاره خنړۍ پرځوي موږ د تیر 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو دې ساتنه وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د ساور میاستې په وروستیو کې خپور سو ویلي چې له 1500 ملکي وګړو چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاستو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو کډوالۍ قاچاقو له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض شوي دي د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو چاودنو د غیر مسؤلو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدې ژوند له ګواښ سره مخ دی
لدې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مني چې له ماشومانو د ملاتړ په برخه کې لازم کار نه دی سوی دغه وزارت د ماشومانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله اخلاقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو وضعیت ته رسیدنې لپاره د حکومت لومړیتوبونه او اړتیا نړیوالو مرستندوی ته ارزښت نه لري له بل اړخه موږ د پراختیایي بودیجې له کمبود سره مخ یو نو ځکه هغه ماشومان چې په جګړو کې معلول شوي او یا هم نورو معلولینو ته لازمه کار نه دی شوی
له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
کرونا وایروس نږدې ټول نړۍ تاریخي غزولی او د دغه ناروغي پر ضد د واکسینو د جوړولو هڅې هم ګړندې شوې اټکل دا دی چې تر نومبر میاشتې پورې به صنعتي هیوادونه او روغتیایي شرکتونه وکولی شي دا واکسین تولید کړي ملالۍ بشیر د موضوع تفصیل دروري
اوس مهال قرنطین ټولنیز واټن د ماسک اخستلو د لاس پریولو او د کورونا وایروس معایناتو وکړای سوای د دې وایروس د خپرېدو مخه ونیسي خو دا د کار پای نه دی ځکه واکسین نه دی جوړ سوی او کورونا وایروس هیڅ ډول درملنه نه لري اوس مهال که د نړۍ له روغتیایي ادارو وپوښتل سي چې تر ټولو زیات څه ته اړتیا لري شایي ووایي د کورونا وایروس پر ضد واکسین د یو شمیر هیوادونو حکومتونو د واکسین جوړولو کارونه چټک کړي دي چې شایي خوندي او اغیزناک وي د روغتیا نړیوالې ادارې وایي په بیلابیلو طبي مرکزونو کې تر سلو زیات واکسین تر تحقیق لاندې دي خو تر اوسه څوک نه دي بریالي سوي چې واکسین جوړ کړي کارپوهان خبرداری ورکوي چې تر اوسه د کورونا وایروس د واکسین تطبیق میاشتې وخت غواړي په روسیه کې یو شمیر متخصصینو په دې هیواد کې د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړېدو په اړه پوښتنې مطرح کړې دي د روسیې د روغتیا وزیر میخایل موراشکو تیره اونۍ پارلمان ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه او ویل چې هیله لري د جولای میاشتې تر پایه به واکسین جوړ سي خو ده د دې تحقیق په اړه څه ونه ویل چې کوم ډاکتران یې پر مخ وړي په روسیه کې تر 400,000 زره زیات کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي او تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د دې وایروس زیاتې پیښې لري یو شمیر متخصصین د روسیې د روغتیا له وزیر سره موافق نه دي له دوی څخه یو په مسکو کې د میچنیکوف تحقیقاتي تجربه ځای رئیس ویتالی زفیریف دی دی وایي ممکنه ده چې د واکسین جوړېدو ته مهالویش جوړ سي خو نه دومره ژر لکه د روغتیا وزیر چې ورته خوشبینه دی په امریکا کې د عفونی ناروغیو ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاوچی په دې باور دی چې د کورونا وایروس د واکسین لپاره مهالویش شایي مرسته وکړي چې واکسین ژر جوړ سي اوس مهال د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره تر نومبر میاشتې وخت ټاکل سوی دی ډاکټر فاوچی تیر اونۍ سی این این تلویزیونی شبکې ته وویل شپږ میاشتې ښه وخت دی که هر څه پر خپل وخت تیر سي د کورونا وایروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د وړاندوینه د روان کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې دی د برتانیا په اکسفورد پوهنتون کې د ویروس پیژندنې څانګه جنیر انسټیټیوټ سترازینیکا شرکت د کورونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د شریک په توګه انتخاب کړی دی. د دواړو ادارو پلټونکي هڅې کوي د کورونا ویروس پر وړاندې مقاومت لرونکي پروتینونه جوړ کړي چې د انسان بدن ته تزریق سي او د ویروس پر ضد د انسان د بدن مقاومت زیات کړي. د پوهانو په باور دا ډول واکسین تر ډیره بې ضرره وي، خو کولای سي د انسان د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. یو بل امریکایي شرکت نووا واکس هم تیره اونۍ اعلان وکړ چې په استرالیا کې د انسان پر بدن د واکسینو تجربه پیل کړې ده. په دې تجربوي واکسین کې پروتیني واحدونه تر ټولو مهمه